وخت په پاکستان کې د غرمې یو بجه ده. نن د نهه ورځ د 2011 میلادي کال د جون 28 نیټه ده. دا مشال ریډیو ده او زه ستاسو کوربه عبدالحق کاکړ یم. سلامونه مې ومنئ. په روانه خبرونه کې په متنو کې د بمی چاودنې په وزیرستان کې د دوکانونو د ورانولو ترڅنګ یو شمیر رپورټونه او څېړنې درته لرو. په پیل خبرونو کو ویاند پامیر ساحل.
لومړی د مشال رادیو خبری سرټکی پښتونخوا ملي عوامي ګوند ویلي پر 1340 د فیس سربیره بنن په کوټه کې احتجاج کوي. لا په خبر سره نږدې په متنو کې چاودنه شوې چې پکې درې کسان وژل شوي او د 2011 زیږیز مالی کال لپاره د بلوچستان بجټ نن وړاندې کیږي. بشپړ خبرونه. د بلوچستان حکومت په کوټه کې 1340 لمبر دفاع یو ځل بیا تازه کړی ده. د صوبې د کورنۍ او قبایلي چارو له وزارت په خبر شوی یو بیان کې ویل شوی د 1340 مادې له قانون سره سم تر دوه میاشتو پورې به د وسلې په ګرځولو، لارینونو، مظاهرو او د 15 یا د زیاتو کسانو پر اجتماع بندیز وي. نن په کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو احتجاج هم کیږي چې اعلان یې ورځې مخکې شوی و. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړو د مشال راډیو خبریال ته ویلي پر 1340 د فیس سربیره بنن احتجاج کوي. د احتجاج په ترڅ کې مظاهره چیان د بلوچستان اسمبلی د ودانۍ ګیراو یا محاصره به هم کوي. د دې مخه په صوبې کې لمودې راهیسې روان برېښنایي پارچاو یا د بجلی لوډ شیډنګ دی چې له کبله یې د کروندګرانو، باغونو او فصلونو او د سوداګرانو کاروبارونو ته زیان رسیدلی دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند دغه غړي وایي چې د دغه سیمو ته چې چرته پکې باغونه دي هغې ته د بیل ترانسمیشن لاین ورکړل شي. د خیبر پښتونخوا د پېښور ښار په شاوخوا کې د متنو په سیمه کې وچاودنه شوې ده. د مشال راډیو خبریال وایي پولیسو ورته ویلي چاودنه د شپې 8:30 بجې شوې. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین ویلي د درې کسانو د مرګ اطلاع ورسېدلې ده.
ما ته دومره اطلاع چې درې کسان پکې شهیدانو کار واقع دهشتګرد کوي او په هر قسم کوي. نو زمونږ دا چې تر څو که دوی آئینی او قانونی تقاضی پوره کوي او دوی د ملک دننه حکومت رټ تسلیموي مونږ دوی سره مذاکرات ته تیاری وکړي. د دوی خلاف زمونږ جهاد دی او زمونږ حوصله په دې ختمیږي نه نه کمزوري کیږي.
پولیس وایي په وژل شویو کې د امن لخکر مشر اعجاز باچا، د ډریور او یو پولیس والا شامل دي. بم ډسپوزل سکواډ بیا ویلي له چاودیدونکو موادو ډک یو ګاډی له حجرې سره ودرول شوی و چې پکې 40 کیلوګرامه چاودیدونکي توکي ول. د 2011 زیږیز مالی کال لپاره د بلوچستان صوبایي بجټ نن وړاندې کیږي. له سیمې د مشال راډیو خبریال وایي بجټ نن ماسپخین وړاندې کول کیږي. د صوبې د مالی چارو وزیر میر عاصم کردګیلو با اسمبلی ته بجټ وینا کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما سبا د هغو پلانونو اعلان کوي چې تر مخې نوموړی له افغانستان خپل ځواکونه وستل غواړي. اوباما به د یوې داسې پلان خاکه جوړه کړي چې تر مخې هغه د جولای په میاشت کې له افغانستانه د خپلو ځواکونو وستل پیل کړي او د دې ترڅنګ یو بل پراخ پلان هم چمتو کړي چې په 2014 میلادي کال کې افغانانو ته د خپل هیواد د امنیت واک وروسپاري. خو ولسمشر اوس هم د راویستونکو سرتیرو د سمې شمیرې او د هغوی د راویستو د رفتار په اړه غور کوي. د روسیې په شمال لویدیځ کې مسافر وړونکې الوتکه راغورځېدلې ده چې پکې 40 کسان وژل شوي. د روسیې د رسنیو له رپورټونو سره سم الوتکه د پیترو زافتسک د هوایي ډګر په سرک تر راغورځېدو وروسته وچاودېده او اور یې واخیست. په دې پیښه کې 8 کسان ژوندي پاتې شوي چې پکې 11 کلن هلک دی. دا ژوبل شوي ټول روغتون ته وړل شوي دي. د افغانستان د مالی چارو وزیر ډاکټر عمر زاخلوال ویلي د پیسو نړیوال صندوق یا IMF ته نور له صبره کار نشي اخیستای. د خبره نوموړي تر هغه وروسته کړي چې IMF د کابل بانک د ستونزې د هواري لپاره د یو پلان لمنلو انکار وکړ. تیر کال کابل بانک تیری نړېده ځکه چې داسې معلومات رابرسېره شول چې بانک په میلیونونو ډالر پورونه افغانانو ته په نامحفوظه طریقه ورکړي ول. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پر بیلاروس اقتصادي بندیزونه غځولي دي. اروپای ټولنې د هغو دریو شرکتونو د شتمنۍ او د کنګلولو اعلان وکړ چې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پورې تړاو لري. په دې اړه د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو د تګلارې مشر کیترین اشتن وویل د دې پرېکړې موخه پر رژیم د فشار زیاتول دي چې مخالفه ډلې نورې ونه ځپي.
We want to see the immediate release and rehabilitation of all political prisoners.
Catherine Ashton وای موږ غواړو چې د ټولو سیاسي بندیانو په سمدستي توګه خوشی کېدل او بیا رغاونه ووینو. او موږ د بلاروس د ملکی ټولنې آزاد رسنۍ او مخالفو ډلو ځپل سخت غندو. اروپای ټولنې په خپل تور لیست کې د نورو څلورو کسانو نمونه هم ورګډ کړل چې د لوکاشنکا له رژیم سره تړلې دي. عراقي چارواکي وایي د هیواد په مرکزي سیمې دیوانیا کې د والي د کور مخې ته دوه موټر بمي چاودنې شوي دي. چارواکي وایي په دې چاودنو کې له شلو زیات کسان وژل شوي او دیرش ژوبل دي. چاودنې د یو بل پسې شاوخوا په یو وخت کې شوي دي. دیوانیا د پلازمینې بغداد په جنوب کې پرته سیمه ده. د خبرونو پای
خبرونه مو له پامیر ساحل څخه واوریدل. په روانه خبرونه کې به واوري له پېښور سره نږدې په متنو کې چاودنې درې کسان وژلې دي. یو عیني شاهد څه ولیدل؟
موجه څنګه راوتو نو بس دې کې هغه دماکو شو خو په داغې نه بعد بیا مونږ اړوپی نه یو.
په قبایلی سیمو کې د سکولونو ورانول دوام لري. په اورګزو کې یو بل سکول تباه کړل شوی دی. یو اغیزمن کس د سکولونو ورانول د چا تاوان بولی؟
دا د مو د مول کول ته کام او د بچیو ډیر نقصان دی. او یو کدمو تعلیم لحاظ هغه خراب دی. او بل طرف ته بیت المال د کوم شي شروع کړي د مو بچیو لپاره.
د ترګری پرزت جګړه کې راګیر د مومند ایجنسی اوسیدونکو اوسیدونکو له یو شمېر څنځو سره لاس او ګریوان دي. اوس په کې ځینې د بیرته ستنېدو په حال کې دي. خو دوی اوس په غواړي څه
سکولونه مسکولونه ارته دي. آزاد کی حکومت ډاکټران مکتران دي بزې کې ځکه تکلیف چي نه وي. خلک لاړ شي نو ارته ډاکټر نه ډیره مسلې کملاره خراب وي چې سازه کې ډیره مسلې.
د دې ترڅنګ په وزیرستان کې د کمیونټي سکولونو بندیدل د کونړ د خلکو احتجاج د شام پاړه ریپورتونه د دې غړي خبرونه جوړوي. او 19 پروګرام د ځوانانو د پیغلو او ځوانانو ژغ روانه خبرونه پای ته رسوي. لمر سره اوسئ. اوسم د خبرونې لومړی ریپورت ته راځو. پولیس وایي د خیبر پښتونخوا له پلازمینې پېښور سره نږدې په متنو کې یوې بمي چاودنې درې کسان وژلې او شپږ نورې ټپیان کړي دي. د پولیسو په وینا د برید هدف د ځایي امن کمیټې د غړي اعجاز بچا کورو. چارواکي وایي په تیره څه موده کې په متنو کې دې ته ورته شپږ چاودنې سوي دي. نور حال له پېښور څخه د مشال ریډیو خبریال فواد علي شاره کوي.
پولیس چارواکي وایي چې دا یو ریموټ کنټرول بمي چاودنه و. پولیس چارواکي وایي چې دا ریموټ کنټرول بم د متنو د امن لخر د یو رضاکار اجاز باچا کور مخې ته په یو موټر کې اخوده شوی و. په نخښه شوی کور کې با پولیس چارواکي او د امن لخر رضاکار کې ناستو او دا کور به د یو پولیس چوکۍ په توګه استعمالولو. د متنو پولیس سټیشن محرر ریاض خان وایي د دې پوښتنې په جواب کې چې په دغه بمی چاودنه کې څوک په نښه شوي دي هغه وویل په دې بمی چاودنه کې جو بل شوي یو ځوان عمر مشال ریډیو ته وویل
او د دې واقعي په وخت باندې داسې لاړو خپل مراغلي هغې کور ته لاړو د ستړي مشي خوار مشي مو ورسره کو د هغې نه بعد د هغې د کوره مونږ راوتو او چې څنګه راوتو نو بس دې کې هغه دماکو شو خو په د هغې نه بعد بیا مونږ اړوپی نه یو.
پولیس چارواکي وایي چې په تیرو دوو میاشتو کې په متنو سیمه کې دا شپږمه بمی چاودنه وه. فواد علي شاه مشال ریډیو پېښور.
هلته بیا د شمالي وزیرستان د میرانشاه په سیمه کې تیره شپه نامعلومو وسلوالو لخوا د عامو خلکو دوکانونه په بارودي موادو الوزول سوي دي. دغه دوکانداران فریاد کوي چې د لکونو روپۍ تاوان یې سوي دي او د ټولې کورنۍ تکیه هم پر دغو دوکانونو وه. دوی له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د رسېدلي تاوان ازاله دي وکړل سي. له عمر دراز وزیر له بنو څخه نور حال راکوي.
د ځایي خلکو د وینا تر مخه تیره شپه ناوخته د شمالي وزیرستان ایجنسۍ میرانشاه بازار کې نامعلومه کسانو کالج چوک باندې د عامو خلکو دوکانونو ته بارودي مواد کېښودلي وو چې په زورداره چاودنه سره یې اووه دوکانونه الوزولي دي او نږدې نورو ته هم جزوي نقصان رسېدلی دی. د الوزول شوي دوکانونو کې یو دوکاندار نعمت الله مشال ریډیو ته وویل چې دغه دوکان یې د ټول خاندان د پالنې واحده ذریعه وه چې تیره شپه په چاودنه کې په مکمله توګه د منځه لاړو.
شو سړای ته وکړو خو دغه د کندوری وي په دغه باندې مو څه وي روزګار شیری وو بال باچو وړه بال باچو وو په دا باندې عمومي ژه خپل غریبات کو ماشوم ټیم خال دي کهی نه بانکو سبو چېرسي ته مکا وشي بس د ګناه خال ته لکه نقصان ورسي مو خو لکه د کسټمر پی سي او لکه فوټو کاپي وي رنګین فوټو سټیټ وي ایر کنډیشن وي دا یو شای فرمونه وي لکه هر شای وي مکمل یو شای رېغ نشته
یو بل دکاندار چې دکان یې په دغه چودنه کې تباه شوی دی مشال ریډیو ته وایي
میران شاہ دین کا مچھا سر سارا میں تعلق تھا کہنا نوراوت خان کم چی دش پہ سوا کیا جڑا شوی دو دا خاص مودی کو نتا شوی دو کہنا ایوریج میں سبزی روڑا خپل غریبات کی کہنا وے گاتا میں بدام رستہ غریبات وکڑ لو سابو چر چکے سے دادڑا تیرا پیری چارا یہ مودی کون بے پیس سب پسی کہنا وہ مکمل دے سبزی نہ ڈاکو کہنا ابل دے قرضے کے تو وہ پکے مکمل قرضے بھی پکے کہنا آگا ٹولتا بادشاہ دا اس بات نہ لائی دریا میں پے خاصو سال بھر مجھے دس پہ رات دکھنا داغا مان دے یہ اڑا بال خدا دے سبزی کاروبار نور خنیستیم نیشتا
داود چه دا غلطای دره دکانونا در لودل وای چه دا دی چودن لعمل دا دره وادو دکانونا محروم شو
دی سرم مو تیس فرمری دی کون و تیس فرمری نداکو او و تا تیس فرمری پا دیش دا دری تیس فرمر خروب شولو و دی تیل درامینا پش خروب شولو نیرا دی لائن سامان چه سینا و دا غا طول پش موت شو شو تقریبا چار پانچ لاک روپی نقصان موتار اغلو لکر سباس آغار چه راغلو ما سر گاڑا و چه مغولی دل مو چه باس مو تی گون لور دا ملشه چوکی دو ملشه والا پچه ناس وی ملشه والا مو په دې کونو بوند د پوسټ سیم مولا د بچاته د خون د درې د کینا د پوسټ غټه بل بنگلا ده په دې غد وجنه مو چې باسه دیتا خطر نه شخ اوی چنن سبو روغللو اوی د کینا آشای لوړ وی
د اکشن کمیټه مشر غړې سرفراز خان نامو چې کلاو پختل نو دوی وی چې مشران د خپل طرف نه مکمل هڅه کوي چې دغه رنګ پیخي مخنیوي وشي خدای میران شاه په شان سیمه کې دوی هم نشي کولې چې په تورش پاکي د هر سیلت معلوم کړي
او یقین وکړه چې کیما دیتا نقصانی نا ور ورا سے دلا ٹول استر گے نا اس کے بہری چھ دے نا علاوہ چدا تیرا سپاد ما سوم میر لوٹ سیدی کنینا باندھ کی گئی سیارتی وا نویہ وا کیا سب یہ بھی سبے لائی نسی تیرا سپاد پ تیرا سپاد سے تو پتا نہ لگی چدا سچی لگی اج ما سرانے کو سستا دا دی کا لکا ٹوٹل تل سبھی دی دکاندرون یا ٹھیل دی او دے دی کنے نا اخون یا ٹھیل دی چمیس پولیٹیکل ایجنٹ تھا درخواست ور کا بھی
دا یاد ونے وردا چ کس ہم دا غلطا دا یو مدینہ حالات کڑ کے چندی خود 1300 کالون راہ سے رنگ بامی چودن چخکار عام اولس او یاد دوی معاش و گرزی ندی رمنستا شوه خدا تیره میاشتی نا دغا سلورم پیخه دا چه پا میرانشاه بازار که رمنستا کیگی دی نوران دی دا تیره میاشتی پا آخری نتا بانده دا میرانشاه بازار پا یو مقامی هوتل که بامی چودن که لس اولسی و گردو تا مرگ جوبلا اوڑه دلیوا او دو هفته وران دی هم دا غزای که دو نور چودن هم رمنستا شوه وی چه پا که دا هم و خلق و دکانونو تا زیان رسه دلیو عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
دا مشال ریڈیو دا
بیا هم د قبایلی سیمو په اړه باندې رپورټ لرو چارواکي وایي په کورمه کې د دوشنبه په شپه وسلوالو دوه سکولونه په بارودي توکو الوزولي دي په قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې په تیرو څو کالو کې په سلګونو سکولونه وران کړل شوي دي د تازه سکولونو د تفاقولو حال د مشال خبریال طارق اورګزی راکوي
د پولیسو پر وینا د ماشومانو د غسکول ته بارودی مواد ایښودل شوي او وروسته د چودیدو نه پس د سکول عمارت په مکمله توګه تباه شوی دی پولیس زیاتوي چې په پیښه کې کوم ځاني زیان نه دی رسېدلی د هنګو سیمې نه د پولیسو یو چارواکی ډی ایس پی ګل جمال خان مشال ریډیو ته وویل چې د پیښې وروسته سیمه یې په خپل ولکه کې اخیستې ده او په دې لړ کې گرفتاریانې هم کړې دي بلکی چې په سیمه کې دغه سکول د بیت المال په مرسته دوام لرلو او ګڼ شمېر ماشومانو پکې مفت تعلیم حاصلولو د سیمې نه د سکول د تباه کېدو نه پس یو کس موږ ته داسې وویل
خراب تھے بل طرف سے بیت المال دکم سے شروع کرے بچیوں
او کدا شه د دې فزاده د دې روغتام ونه شي نو مو بچي او زندگی و بل خو تباش او د مو بچي و له محرومه پاتې تلین
د مول د نورو برخو په شان په هنګو سیمه کې هم د سکولونو د تبا کېدو لړۍ روانه ده مونږ چې کله د هنګو د تعلیم د څانګې مشر افسر ایډیو جهان محمد سره رابطه وکړه نو او ویل چې په مختلفو پیښو کې تر اوسه پورې 15 سکولونه تبا شوي دي سائی خلق غوښتنه کوي چې حکومت د سکولونو د حفاظت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي طارق اورگزے مشال رډیو هنګو
اوس هم له قبایلي سیمو سره پر پوله پروت د افغانستان د کونړ ولایت لزو د کونړ ولایت یو شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې د تیرو دوو هفتو راهیسې د پاکستان له لوري د دوی په کورونو توغندې رالویشي دوی له خپلو سیمو څخه د کونړ ولایت اسدآباد ته ورغلي وو او خپلې ستونزې له چارواکو سره شریک کړي ولایتي چارواکي وایي چې ستونزه یې له مرکزي حکومت سره شریکه کړې نو ځکه تېره ورځ د افغانستان د خارجه چارو وزارت د پاکستان په افغانستان کې سفیر محمد صادق په دې اړه وزارت ته وربللی وو په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد له جلال آباد راکوي
د افغانستان شرقي ولایت کونړ اوسیدونکو وایي چې په دریو ولسوالیو کې د پاکستان له لوري د توغندیو درالویدو لړۍ لا هم روانه ده دغه ولسوالۍ مربره شیګل او دنګام دي چې د پاکستان سره په اوږده پوله پرتې دي یو شمیر قومي مشران د کونړ ولایت مرکز اسدآباد ته په دې غرض ورغلي وو چې ولایتي چارواکي له دغه ستونزو خبر
کړي خانم شاه محمود دلته زمونږ په دغه علاقه باندې د پاکستان د غټ توغندي راځي او د خلک ډیر بې کور کوي دې شکایت لر راغلی ستو چې په موږ باندې د توغندي ولې دغه قاعده ولې
ما دلاور دی اور چوکام دکلی وسی دکم او زمنگا دا من کی خال اچ وگا دی دا علاقہ بل کاروبار مو توندی پاکستان دا خوان راتلا یو ورځ دو خما تپ کٹنگ اکلا خون نورم ٹیم نہ پاس کی
تو سلطان لیسا کی معلوم ہے ما او دا دخار نہ توندی ولی او زمنگا چوکام سیما کی سو ما شومان وجلی دی آغا د مکتب شاگردان هم دی او د نور سیمه ټول خوسیدونکې چولتن او شیګل ته په کډوالۍ سره راغلي دي او دلته ډېر ستونزې پیدا کړې دي
کونړ ولایت والی سید فضل الله واحدی هم دا منی چې توغندي د پاکستان له لوري راځي او دا ستونزې په مرکز کې له لوړپورو چارواکو سره شریکه کړې ده
یو څو کورونه په وران شوې دي بعضې مالونه د خلکو د منځ کې لیدي چې په نتیجه کې کورونه د خلک دغه منطقې نه په کډه شوې دي او سوالې په خاطر راغلي د خپلو خپلوانو خوا کې تېره شوې دي د هوایي بمباریو د وجې نه چې د هغې طرف مسؤولیت نیولی دی چې پرون مازدیګر مونږ سرکڼو ولسوالۍ ته حتی موړي راوړي او مونږ دا موضوع د سی سي ټي د لارې نه مضبوطه ادارو ته هم خبر ورکړی
کونړ ولایت له پاکستان سره شاوخوا 240 کیلومتره ګډه اوږده پوله لري چې افغان چارواکي وایي چې ډیری وخت له دغه پولی څخه شرخوخونکي د افغانستان خاورې ته راوړي او په افغان او بهرنۍ ځواکونو بریدونه کوي دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي ته په اسلام آباد کې پاکستانی چارواکو ډاډ ورکړی و چې دوی به په افغانستان کې د امنیت په راوستو کې پوره همکاري کوي باز محمد عابد مشال ریډیو جلال آباد
اوس هم د خیبر پښتونخوا د بودیجې په اړه یو رپورت د خیبر پښتونخوا اسمبلی د کال 2011-2012 لپاره د 3.6 ارب روپو بجټ په غوڅ اکثریت منظور کړی او دا ډول د بجټ په اړه د څلور ورځو راهیسې روان بحث پای ته رسیدلی دی بلخوا د خیبر پښتونخوا اسمبلی د یو قرارداد لاري له سپریم کورټ او های کورټ څخه غوښتنه کړې ده چې زر تر زره دی په پېښور های کورټ کې د ججانو شمیر زیات کړي چې دا ډول د کلونو راهیسې د خلکو ځنډیدلې مقدمې پایت ورسیشی نور تفصیل له پېښور زخه خبريال غلام غوث راکوي
د خیبر پښتونخوا اسمبلی د کال 2011-2012 لپاره وړاندې کړی شوی د 3.6 ارب روپو بجټ د سلورو ورځو د مختصر بحث نه پس منظور کړو په دې موقعه د خیبر پښتونخوا د خزانه صوبایي وزیر انجنیر همایون د مخالف ګوندونو ستاینه هم وکړه چې د صوبې د مخصوص حالاتو خیال یې په پام کې ولرلو او په ډیرو کمو ورځو کې یې د حکومتي ګوندونو سره د بجټ په منظورولو کې مرسته وکړه
د خپل موافقه دیوان د مرګرو د پریس مرګرو د پولیس د عوامو ټول شو مشهور یم دي وجہ دار چې بجٹ سیشن کې ډېر خطر جاری هم راغلي او سره خلکو ته هم ډېر زیات تکلیف وو بار سره جاب هم بشیر خان خبر وکړه موږ اپوزیشن د مرګرو هم ډېر مشکور یو دي ټول شکریا ادا کوم چې زموږ سره په دې ځای کې مرسته وکړه او تا پورې ډېر خپه شو کوشش وکړي سره پاس شو
د خیبر پختونخوا اسمبلی د کال 2011-12 لپاره د فایننس بیل سره د دریو بدلونونو منظور کړو او د دې بیل د منظورولو سره د کال 2011-12 لپاره د منظور کړی شوی د 386 ارب روپو بجټ ته قانوني حیثیت میلاو شو.
د خیبر پختونخوا فایننس بیل 2011 مے بی پاسډ ود امندمنټس. دوز وو ان فیور اف اٹ مے سی یس.
د خیبر پختونخوا د اسمبلی په غونډه کې حکومتي او مخالف ګوندونو په ګډه یو قرارداد هم منظور کړو. په دې قرارداد کې د خیبر پختونخوا اسمبلی د سپریم کورټ نه غوښتنه وکړه چې د پیښور په های کورټ کې دا وخت د ججانو د کمې شمیرې له وجې ولس د یو شمیر ستونزو سره مخ دی او سپریم کورټ او های کورټ له پکار دي چې په پیښور های کورټ کې د ججانو شمیره زر تر زره پوره کړي. هم په دې لړ کې مې چې د سینیئر صوبایي وزیر بشیر احمد بیلور نه پوښتنه وکړه نو هغه وویل
موږ دا ریکویسټ کړی دی سپریم کورټ او های کورټ ججانو چیف جسټس صاحبانو ته چې مهربانیو کې زنګ دلته ججان ډیر کم دي او په کار دا چې دلته ججان دي زیات کړی شي ولې چې زنګ بنو هغه چې دلته هم جج صاحب نشته هلته دا سوات کې هم ڈی بی نشته ډیرو کې هم ڈی بی نشته پېښور های کورټ کې هم ډیر کم ججان دي په کار دي دلته شل ججان په کار دي دلته هم کم دي نو موږ دا ریکویسټ کوو چې دا ججان زر ته زر باغی ته شي.
هم د دې قرارداد په اړه د مخالف ګوندونو مشر اکرم خان دورانی مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل
چونکه دلته زمونږ ته د عوامو نه مسلسل دا خبرونه راتلل او په اخبارونو کې هم راتلل چې زمونږ خاص کر په خیبر پختونخوا کې چې کوم د های کورټ ججان دي د هغه تعداد انتهایی کم دی او دی په وجه باندې دلته روزانه وکلاو پړتال باندې او د خلکو د میشتو نه بعد چرته کیس ولګي نو هغه هم بدل شي او څوک په پنسي په حکم باندې پراته دي څوک په قید کې دي نو هغې تارا ډېره لویه بې انصافي ده. نو دې لپاره دلته مونږ ټول پارلماني لیډران د ټولو پارټۍ کېنستو چې مونږ د پاکستان د چیف جسټس صاحب نه او د پېښور های کورټ د چیف جسټس صاحب نه دا گزارش وکړو چې دوی څومره پاسیبل کېدی شي په میرټ باندې ججان والی خو چې کومه کمی ده چې اده د خیبر پختونخوا صوبې پوره کړي.
د اسمبلی غونډه د نن ماښام 15 بجو پورې وځنډولی شوه او نن به د اسمبلی په غونډه کې زمینی بجټ وړاندې کولی شي. یاد دې وي چې زمینی بجټ د تیر کال هغه خرچو ته ویل شي کومې خرچې چې د ټاکل شوي بجټ نه علاوه په رامنځته شوي مخصوص حالاتو کې شوي وي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
هلته بیا د پاکستان وفاقي حکومت پریکړه کړې ده چې د راتلونکي میاشتې له لومړۍ نیټې څخه به ټول کمیونټي سکولونه بند کړي. د حکومت د دې اعلان په غبرګون کې د دغو سکولونو استادانو مظاهره کړې ده او له حکومت څخه غوښتنه کړې چې په سمدستي توګه د دغو سکولونو لپاره د پنګې اعلان وکړي. تفصیل له اسلام آباد څخه د مشال ریډیو خبریال احمد الله زخاورو.
په ملک کې د تعلیم شرح زیاتولو لپاره په کال 1995 کې بینظیر بوټو د کمیونټي سکولونو پرانیسته وکړه چې مقصد یې غریبانانو ماشومانو ته د تعلیم اسانۍ ورکول وو. خو د روانې میاشتې په درېمه نیټه پېښ کړی شوي بجټ کې د کمیونټي سکولونو لپاره پنګه نه ده بیله کړې شوې او موجوده حکومت د راتلونکي میاشتې د لومړۍ نیټې نه د نېشنل ایجوکیشن فاونډیشن NEF او کمیونټي سکولونو بندولو اراده کړې ده. د لړ کې د پارلمان مخې ته د ادارې او کمیونټي سکولونو استادانو احتجاجي مظاهره وکړه چې پکې غوښتنه کوله چې په فوري توګه دې حکومت نه صرف کمیونټي سکولونو لپاره پنګ اعلان وکړي بلکې د سکول استادانو لپاره دې د مراعاتو اعلان هم وکړي. د NEF ډیپټي ډایریکټر سادیا اتاګومن مشال ریډیو ته د خپلو غوښتنو په حق له وویل
همارا پروګرام مستقل کیا جائے ملازمین ٹیچر کو
زمونږ دا پروګرام دې مستقل کړي شي استادان او نور ملازمان دې هم مستقل کړي او د اتلسم آئینی بدلون تر لاندې سلورو ماڼو صوبې دې دا پروګرام چلولو ذمہ واخلي او فاټا په شمول کومې سیمې چې د وفاق لاندې راځي هغلته دې وفاقي حکومت دا پروګرام اچلوي او د ټولو استادانو تنخواګانې دې 2000 روپۍ مقرر کړي او حکومت چې راتلونکي میاشتې ړومبې نیټې نه د پروګرام ختمولو کومه اراده کړې ده دا دې فورن واپس واخلي. ګنې زموږ د پارلیمان مخې ته احتجاج به جاری وي.
د ادارې اسسټنټ ډایرکټر او مطبوعاتو څانګې مشره بشرا انجمن وایي چې د سکولونو ختمېدو سره به نه صرف په ملک کې د تعلیم شرح نوره هم کمه شي بلکې ماشومان به د جرمونو لارې خپلې کړي.
یہ بچے گھروں میں بیٹھ جائیں گے, یہ چائلڈ لیبر بن جائیں گے, یہ
سکولوں نہ ختم دو سر بعد ماشومان پکورن کی کینی اور دا تعلیم پذے با مزدوری شروع کری اور دا رنگ باد اترہ گرے اور نور جرمن لارخ پلکڑی مخ کے نازم پہ ملک کے دا تعلیم شرح ڈیرا کم ادا اور کداش پگ لگا ماشومان ہم دا تعلیم نہ محروم شو نو دا شرح با نور ہم کمشی اور جہالت کی بازیات والے راشی کل نہ چی کمیونٹی اسکولوں ختم دو خبر شویدا نمنگ وفاقی حکومت تخواست کرے ہو چمنگ فنڈ دے ہم سبوتا ورکڑے شی ولی تر وسا وفاقی حکومت زمنگ فنڈ جاری نکڑو اور صبح ہم زمنگ دا غستونا انکاری دی.
دا نیشنل ایجوکیشن فاؤنڈیشن این ای ایف او کمیونٹی اسکولوں دا ختم دو پا حق لا چکل منگ دا تعلیم محکمے سکتر محمد اتر طاہر سرا تماس ہونی ولو نو ہغوی پا دے موضوع دا خبر کولو نا ڈڈا اکڑا ولی دا ادارے یو بل چارواکی دا نم نخودلو پا شرط فقط دومره اویل چی تعلیم محکمہ اس صبح تا منتقل کرے شوی دا وز دا صبح خواہ دا چی دا اسکولوں بندوی او کروانی ساتی یاد دیوی چی دا وقت پا چلور وانو صبح آزاد کشمیر گلگت بلتستان اسلام آباد او قبائلی سیمو کی پنزل لزرا یو سل یو سکولون دی چپکی قریباً پنزل لکا او دوش پیت زرا معشومان زدکڑ تر سر کوی. احمد اللہ, مشال ریڈیو, اسلام آباد.
اوسم دا قبائلی سیمو دا بیکورسو خلق پاڑا باندی یو ریپورٹ لرو. دا قبائلی سیم مومند ایجنسی پا زرگونو بیکورسوی کڈوال چی دا تیر چو څلورو میاشتو راسی په کیمپ کې اوسېدل یو ځل بیا خپل کورونه ته روان شوي دي. دغه کډوالو د بیا ستنېدو لړۍ تیر ورځ شروع شوې ده او ټاکل شوې ده چې تر نن ماښامه به تر 1400 زیات تی کورنۍ بیرته خپل کورونه ته ستانه شي. د مومند ایجنسی د کډوالو د بیا ستنېدو او حکومت څخه د دوی د غوښتنو په اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی راکوي.
دا محمود ایجنسی الینګار او کوس چمرکند د سیمې هغه به کور ولس کوم چې پرناخي کیمپ کې د سلورو میاشتو راهیسې میشتو خپل کورونو ته یو وار بیا روان شول. واپس دون کې ولس د حکومت څخه سغختن لري او هغه مشاد ریډیو ته داسې وویل.
اسیم خان کوس چمرکند مومری جاسي ان شاء الله مونږه خدای مطالبه دي چې سکولونه مسکولونه سره آزاد کی حکومت ډاکټران مکټران دي بځای کې ځکه تکلیف چې نه خلک لا شي نو تر ډاکټر نه ډیره مسله کملاره خراب وي چې سازه کې ډیره مسله دغه دغه مطالبه د زمنګ خلکو ده. بادام چمرکند بس خوشاله ده چې خپل وطن ته ځکان یي سم نه چې کم چې سم کړلې واغه لال ختم اوس به د خیره چې ژوند جوار به کرو چې مرګي پرې کوستو چې نو یي سم نشته امر غواړي سم نشته.
نو مې رحمت ولی حکومت به مطالبه کوو چې موږ د هسپتال نه جوړ کی اسکولم نه جوړ کی ډاکټران نه راولې کی مشران نه راولې کی دغه ضرورت ته
او هغه دوه ماشومان کوم چې اسکولونه وای خو په سیمه کې اسکولونه اړنګول شوی دي د خپل اسکولونو د بیا ودانېدو لپاره د حکومت څخه غوښتنه کوي.
زمان رحمان چمرکان
سم کړي
کچا
کته لسدر د شپه تر ته اسکول کې ته بي سي زده کړي
اي بي سي دي اي
اول دسته اسکول شته کنه خراب شوی او
سڑکوں محمد عزیز چمرکان بس دا قبل نه راغی دی میشت بس تینی دی راکړی مواد بند بندی نا غنم خوب لاړ ورجه ده ختم بس شټ شم غنم ور بشه وی بټول ورجه ده نا نا ریبل څه مقانه وکند ده پوز
او پر دغه ګلو پولیټیکل ایجنټ محمد ایجنسی امجد علی خان مشال ریډیو ته وویل
د حکومت دا پالیسی ده چې یو دیو ته بعد شپږ میاشتې پورې ریډیو په علاقو کې راشن ملاویږي اوبه دا کمې پوره کی دوه مدار چې کم کورونا پارشلی یا فولی ډیسټروید شي په اپریشن کې دا غې د پارم د حکومت پالیسی حکومت خپل امداد ورکړي داخله په خپل پودريږي
حکومت بعد دغه ولز د اسکولونو په غوښتنو سره ګامونه اخلي. امجد علي خان وویل
او څنګه جنور علاقه کې ایمیډیټلی کم ترخه ګرو چې کم سکولونه یا کم هسپتالونه الوزوري دي اغه اسکولوں او آغا اسپتال مونگ اول پٹینٹ سروس کے شروع کو او ان شاء اللہ مونگ کوشش کو چھ پ میشتو کے دن دن داغے د عمارتونو ام کار پی شروع شی د خیر سره زکا چھ محض د شتگرد وخل د دی علاقے نا د دی ٹارگیٹڈ ایکشنز مقصد نو بلکہ دے سرا د قبائل تا آغا جون ور کول آغا امن ور کول آغا ماحول ور کول د دیوتا د دیو بچو تا چھ کم دیو د نور علاقو سره برابری کی راولی او دیو ام د امن چھ کم میو دا آغا دیو تم د خیر سره پورا پورا ورشی
د پولیټیکل ایجنټ د وینا ترمخه د بایزای پوسیما ولیدات او خو شاکلو کې دا سات هم تلاشی اپریشن روان دی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
اوریدونکو د خبرونه نیمای ته رسیدلیو. دا وخت په پېښور کې یو نیمه بجا کېدونکې ده. پامیر ساحل سټوډیو ته رسیدلی دی. مایک پامیر ساحل ته سپارم سي د خبرونو لنډې زورته واوروي.
پختونخوا ملي عوامي ګوند ویلي پر 1300 د فیس سربیره بنن په کوټه کې احتجاج کوي. پختونخوا عوامي ملي عوامي ګوند غړو د مشال رادیو خبريال ته ویلي دي چې نن به 3 بجې اسمبلی ته ځان رسوي. له پیښور سره نږدې په متنو کې چاودنه شوې ده چې پکې 3 کسان وژل شوي. د 2012 زیږیز مالی کال لپاره د بلوچستان بجټ نن وړاندې کیږي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما له افغانستانه د ځواکونو د وستو پلان سبا اعلانوي. په روسیې کې د الوتکې زیدو په پیخه کې لسلويختو زیات کسان وژل شوی او په عراق کې د دوو موټر بمی چاودنو پر مهال شل کسان وژل شوی او لدیر شو زیات ټپی دي.
سرټکی درته پامیر ساحل واورول. اوسم د نړۍ پاړه یو ریپورت. په شام کې د ولس لخوا له تیر څه د پاتې درې میاشتو راهیسي روانو مظاهرو او احتجاجونو ته ځواب ویلو لپاره د دې هیواد ولسمشر بشار الاسد ژمنه کړې چې په 2 میاشتو کې به دننه په هیواد کې سیاسي اصلاحات راولي. ولسي پاڅون کوونکي د ولسمشر ژمنه بې ارزښته بللې او وایي چې د هیڅ کله د جمهوریت پر لور د ولس خواهشاتو ته احترام نه دی کړی. بلخوا د امریکا حکومت ویلي چې دوی د شام له حکومت څخه د تشو خبرو پر ځای د عملی ګامونو پورته کولو غوښتنه کوي. په دې اکله نور حال له واشنگتن څخه د مشال خبريال هارون باچارا کوي.
د سوریا ولسمشر بشار الاسد د دمشق په پوهنتون کې د وینا پر مهال د هیواد په اساسي قانون کې د ممکنه بدلونونو د راوړلو سربیره د پارلماني ټولټاکنو مطبوعاتو او سیاسي ګوندونو په حق لا قوانینو ته له نوي سره د کتلو ژمنې وکړې. د یادولو دا چې په یاد هیواد کې د 13 مارچ ته میاشتې راهیسي د نوموړي د یو لس کلن واکمنۍ د ړنګولو په مخه ولسي پاسونونه دوام لري چې د بشر د حقوقو د سوریایي ډلو د رپورټونو تر مخه حکومتي ځواکونو تر دې دمه 1400 مظاهره کوونکي وژلي او لس نور فعالان یې بندي کړی دي. ولسمشر اسد البته په دې خبره ټینګار وکړ چې حکومت باید هغو سوریایي روانکارانو سره چې د ده په وینا د خپلو ناوړه ځایمو سر کولو لپاره معصوم وګړي د حکومت پر ضد راپاروي او عصري وسلې کاروي کله هم خبرو ته کې نه ني. له هغه چا سره به هیڅ سیاسي جوړجاړی ونشي څوک چې وسلې په لاسو کې اخلي او خلک قتلوي. ولې موږ یو سیاسي جوړجاړی غواړو او هیله من یو سو پوځ او امنیتي ځواکونه بیرته خپلو بارکونو ته څومره زر چې ممکن وي نشي. زمونږ د بعد پوځي او امنیتي ځواکونو پر ځای باید د پولیسو او عدلیه سره کار ولري. مشکل دا دی چې د سوریا د پولیسو ځواک په شمیر کې لږ دی او د دارنګ احتمالي پیښو سره د مخ کېدو توان نه لري. د سوریا ولسمشر هم دغه راز هوډ څرګند کړ چې د حکومت لخوا پیلېدونکي ډایلاګ به یوازې د مخصوصو سیاسي مسلو حل ته ځانګړی نه شي بلکې پترس کې به هڅه وشي تر څو د ټولو خلکو رایو ته په درناوي کولو د مهمو قومي مسلو حل ته لاره هواره شي. بلی خواتا حکومت مخالف فعالانو د سوریا د ولسمشر ژمنې رد کړي چې راپورونه ښایي هغوی د نوموړي له وینا وروسته د پلازمینې دمشق په شاوخوا سیمو او ساحلي ښار لتاکیا کې خپلو مظاهرو ته دوام ورکړ. رایټرز اجانس د اپوزیشن د یو تن ولید البنی له خولې لیکي چې وایي ولسمشر اسد داسې حصه ونه ویل چې د 1400 شهیدانو د کورنیو د درد دوا شوی وي او یا هم د ولس جمهوري هیلو ته یو ځواب ګڼل شوی وي. د سوریا د سویلي سیمې دارا څخه د بشري حقوقو د یوې ډلې کارکوونکي تن عبدالله د آزاد اروپا ریډیو سره په ټلیفوني خبرو کې د ولسمشر اسد دغه داوی چې وایي د سوریا حالات جنایتکارانو خراب کړي رد کړي. موږ په مظاهرو ګوتې پورې کړي دي. موږ هغه سره دوو چې نن ولسمشر اسد په خپل وینا کې وویل. هغه دا ویل غواړي چې د دې هر څه په شا د خلکو نه بلکې د جنایتکارانو لاس ته او یا ګنې دا چې پوځي ځواکونو هم د دغه جنایتکارانو جنایتکارانو په وجلو پسې راغستې ده، ولې په حقیقت کې دوی خپل خلک قتلوي. نوموړي هم دغه راز زیاته کړه چې کچرې ولسمشر د پاسونونو په لومړۍ اونۍ کې کړې د سیاسي اصلاحاتو خپلې ژمنې سر کړې وې، نو موږ به ملګري وې، ولې اوس خو چې موږ د جمهوریت خبره کوو نو دغه خلک مو وژني. دا نه چې یوازې روزګار نشته، زندگی په ټپه درېدلې ده. موږ زمینداران یو او کولی شو چې د ځمکې نه خواړه پیدا کړو. پیسې څه مسله نه ده، مسله دا ده چې که موږ له مظاهرو لاس په سر شو نو دوی به موږ هم دغسې ووژني. موږ غواړو دا نظام راوپرځو، او هغه ځکه چې د 1900 نه تر نن ورځې هغه لګیا دی موږ وژني. د ولسمشر اسد د 13 ورځې د وینا په غبرګون کې د امریکا د خارجه وزارت ویان دی وکټوریا نیولینډ په واشنگتن کې وی خبري غونډې ته وویل چې تر اوسه نوموړي تشه تورې خبرې کړې، ولې زیاته کړه چې اوس وخت راغلی په هیواد کې د سیاسي بدلون په مخه کړې خپلې ژمنې عملي
کړې.
په خپله وینا کې ولسمشر اسد زیات وخت د بهرنیو په ملامتولو مصرفوي، پر ځای د دې چې ومني د هغه خپل خلک له داسې یو رژیمه چې د وګړو پر زورولو، ویرولو او په اداري فساد تکیه کوي بیزاره شوی دی.
په ورته وخت کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ اړیکو د څانګې مشرې کیتھرین اشټن په لگزمبرګ کې د اتحادیې د خارجه وزیرانو له غونډې وروسته خبریالانو سره د خبرو پر مهال د سوریایي حکومت د زور زیاتی د کړنو په غندنې کولو په ډاګه کړه چې دوی هڅې کوي د دغه حکومت پر ضد د بندیزونو کړای لا هم پسې تنګ
کړي.
ولسمشر اسد له بعد باور وړ رښتینی او نغښتونکي خبرې ترې پیلول وي، او دا د سوریا په ولس پورې اړه لري چې اصلاحاتو ته د چمتووالي په حق لا قضاوتو کې. خو زه به هم دغه وایم چې نننۍ وینا یې خفه کوونکې وه. په داسې حال کې چې راپورونه ښایي د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې د سوریایي حکومت پر ضد د یوه پریکړه لیک راوړلو په موخه ډیپلوماتیکي هلې ځلې پیل شوي، امریکایي ورځپاڼې فاینانشل ټایمز د پیر د ورځې په ګڼه کې د روسیې د ولسمشر دیمیتری میدودیف مرکه چاپ کړې چې په ترڅ کې نوموړي په دغه لړ کې د څه قسمه کومک کولو څخه صفا انکار کړی دی. نوموړي د لیبیا جګړې ته په اشاره کولو ویلي دي چې لویدیز هیوادونو د ملګرو ملتونو د همدغه رنګ یو قرارداد څخه په یاد هیواد د پوځي یرغل د جواز په توګه کار اخیستی دی. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
اوسم له شام څخه د افغانستان په لور ځو. د افغانستان لپاره د امریکا سفیر کال کیمبري چې د کار موده په خلاصېدو ده خبرداري ورکړې چې دوی دې د یلغرګرو ځواکونو سره نه پرتله کوي، کني نو دوی به د افغانستان جګړې ته شا وګرځوي. شاغلي کیمبري په دې برخه کې په ځانګړي ډول د چا نوم وانه خست، خو د خبرو لبنې څرګندېده چې هدف یې افغان ولسمشر حامد کرزی وو. حسی بشید رپورت لري.
آی کنبری چې په افغانستان کې له دوه کلن ډیپلوماتیک ماموریت وروسته له دې هېواده په وتلو دی، د اتوار په ورځ د خبره یو ورځ وروسته له هغې وکړه چې ولسمشر حامد کرزی یو وار بیا د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه دې هېواد ته د خپلو ګټو د ساتنې لپاره ورغلي بهرنیان وبلل. آی کنبری د هرات په ولایت کې د هرات پوهنتون محصلانو ته وویل،
حکم محل چې موږ ته د اشغالګرو خطاب کیږي او ته دې نه سختې کلمې راته کارول کیږي، کوم مهال چې زمونږ د خزړه مرستې غیر مؤثرې یادیږي یا هم د اداري فساد پړه په موږ اچول کیږي، نو دا زمونږ لپاره ښه خبر نه دی. موږ او زمونږ اولس ته خوا به دي راکوي. امریکا کله هم نه دي غوښتي چې کوم هیواد اشغال کړي. حقیقت دا ده چې موږ د افغانانو مرسته کړې ده.
وال استریټ ژورنال ورځپاڼه وایي د کنبیری د توندې څرګندونې د معمول خلاف ځکه دي چې نوموړي تر دې د مخه تل د ولسمشر کرزی په وړاندې په عامه څرګندونو کې لغه ورکار اخیسته. د ورځپاڼې په وینا که څه هم نوموړي واشنگتن ته په یو پټ لیک کې چې ویکی لیکس رسوا کړ د ولسمشر کرزی په اړه ویلي و چې نوموړی یو باور متحد نه دی، خو د خالی پورا ځای کنبیری د ولسمشر کرزی او نورو افغان مشرانو پر لپسې نیوکې زورونکي او مایوسونکي وبلل. نوموړی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ولسمشر اوباما له افغانستان څخه په را روانه میاشت کې د یو شمېر امریکایي سرتیرو د ایستلو د پریکړې په درشل کې دی. د امریکا پوځي مشران له افغانستان څخه ورو ورو د سرتیرو په ایستلو ټینګار کوي، خو د اوباما د ادارې ځینې غړي له افغانستان څخه د ځواکونو د چټکې وطنې ملاتړې دي. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی په دې اړه چې آی کنبیری ولې پتلو کې د افغان ولسمشر حامد کرزی په خبرو داسې سخت غبرګون ښودلی دی، وایي دا یوازې آی کنبیری نه دی چې د ولسمشر وروستیو خبرو خواشینی کړی دی. د نوموړي په وینا ښایي نور لویدیز چارواکي هم په دې اړه غبرګون وښيي.
پاکستان او ایران کوشش نړۍ کردی سر ته تشویق کوي چې د خارجیانو د امریکایانو په ضد خبرې وکړه، مونږ د تا شاته ولاړ یو، د تا حکومت به ساتو، د تا رژیم به ساتو. اما کردی سره خبرې دي چې دغه پاکستانیان او ایرانیان خپل اهداف لري چې دوی د خارجیانو سره مخالفت وکړي، وروسته د افغانستان اشغال به براواسي. د صبر د دنیا د کاسه صبر ډک شوی، نور دنیا په دې حالت کې چوب نه پاتې کېږي، غلی نه پاتې کېږي. یوازې کنبیری نه، زه فکر کوم چې نور ډیپلوماتان، نور خارجیان په افغانستان کې غږ به پورته کوي چې اصلي مشکل له موږ په دې وطن کې برلوه چې موږ خپل مشکل ایجادوو. عدم همکاري، عدم کفایت، دنیا پیږي په دې خبره.
په کابل کې د امریکا سفیر کارلای کنبیری د غبرګون یوه ورځ وروسته له هغې وخود چې افغان ولسمشر په کابل کې د ځوانانو یوې غونډې ته په وینا کې یو وار بیا د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونو باندې انتقادونه وکړل او دا یې د هیواد ته په خپلو ګټو پسې راغلي ځواکونه وبلل.
اگر اینها بعد از اعلان دولت افغانستان
کچری دوی بهرنی زواکونه د افغانستان د دولت له اعلان وروسته چې د افغانستان پر کورونو د هوایی حمله نکیږي بیا هم زموږ پر کورونو حمله ته دوام ورکړي، نو به حضور له تروریزم سره د مبارزې د زواکونو پر ځای د افغانستان د خلکو پر ضد او اشغالګر زواکونو واوري او د دا ډول حمله تکرار به په افغانستان کې یو اشغالګر عمل په معنا وي.
دا چې افغان حکومت څه دریز لري په دې برخه کې مو هڅه وکړه چې د افغان حکومت په استازیتوب له موږ سره سکوغه کیږي، خو بریالي نه شو.
حسیبه شهید و چې رپورټ یې درته وړاندې کوي. د نېشنل انټرست مجله او نیویارک ټایمز ورسپانو کې د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات او په افغانستان کې د طالبان سره د سولې د خبرو په اترو په اړه لیکنې شوي دي. د دې دواړو ورسپانو غټه کې ملیحه میرزاده زموږ د نړیوالو رسنیو ته د کتنې په دې رپورټ کې یو ځای کړی دی.
د نیشنل انټرست مجله کې لیکوال جان آر شمټ لیکي دا اوسامه بن لادن پر ضد عملیاتو نه پاکستانی چارواکي خبر نو او زیاتوي که دا عملیات په ځانګړي ډول وو نو دا به یو بل خبره وه، خو په اصل کې د دې عملیاتو تړاو د څو نورو عواملو سره دی. سه کال په روسیو کې د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی اے یو کارکوونکی ریمن ډیویس په لاهور کې دوه پاکستانی خلک ووژل چې دا هغه په خبره شکماران وو. پاکستانی چارواکو وروسته دا دعوه وکړه چې دغه دوه کسان د پاکستان د استخبار راتی ادارې آی ایس آی کارکونکي چې ورته د امریکایي په اړه د معلوماتو راغونډولو ویل شوی. د دې پیښې وروسته دا څرګنده شوه چې د پنجاب په صوبه کې دغه امریکایي د ځایي اسلامي اورپکو سارنه کوله. د لیکوال په خبره هدف یې کېدی شي لشکرې طیبه وه چې په لاهور کې میش د جهادیانو یوازنۍ ډله ده. لیکوال لیکي د ریمن ډیویس واقعي دا په ډاګه کړه چې آی ایس آی د دې نه خبر وه چې د امریکا استخباراتي اداره سی آی ای د پاکستان دننه د دوی د معلوماتو او د اجازې نه بغیر عملیات کوي. لیکوال د پاکستان او امریکا ترمنځ خرابو تعلقاتو ته کتنه کوي او وایي چې دغه تعلقات د افغانستان په اړه د دواړو هیوادونو د مقصدونو له وجې هم زیات متاثره شوي چې له یو بل سره سمون نه خوري. لیکوال زیاتوي پاکستان د افغان طالبانو سره کومه خاص مینه نه لري، خو پر دې ډېر خواشینه دي چې په ګاونډي هیواد کې د هند موجودیت په اړه امریکا د دوی اندېښنې د سنجیدګۍ سره نه اخلي. واشنگتن دا اندېښنه لري چې کچېرې افغان طالبان په سیمه کې بریالي شول نو په دغه هیواد کې به یو بیا هغه حالات راشي چې د 11 ستمبر نه مخکې وو. امریکا د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې د ښه کولو لپاره کوم لوی ګام ځکه هم نه اخلي ځکه چې نوې دلی د درېیمې ډلې منځګړتوب مخالفت کوي. بل لوري په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې لیکواله الیسا جی روبن په یو مقاله کې لیکي د طالبانو هغه مشران چې زیاتره په پاکستان کې دي لای هم جوړجاړی ته غاړه نه ده ایښودلې. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس اتوار په ورځ دا ومنله چې امریکا له طالبانو سره خبرې اترې شروع کړې دي، خو دا لا په ابتدایي مراحلو کې دي. نوموړي دا وویل چې نه د خبر آیا د دې بس ګټورې نتیجې راوځي او کنه. لیکواله د نورو ډیپلوماټانو د خولې لیکي چې طالبان جنګیالي به تر هغه په شان شي تر څو په دې خبرو کې پرمختګ ونه شي، خو د غربي نړۍ حکومتونه د دې پلان ژمنتیا لري چې جنګیالي په شا کېدلو فیصلې ته تیار کړي. په دې لړ کې به $1,000,000,000 لګول کېږي چې د هغه $1,050,000,000 برخه ده کومې چې بهرني هیوادونو ورکړي دي. د یو بهرني پوځي چارواکي په خبره په دې کې زیاتره مالی امداد د امریکا او جاپان له طرفه دي چې له اوس نه افغانستان ته مختص شوي دي. لیکواله د نیټو د یو یونټ د مشر جنرل فیل جونز تخلیلي کې چې دغه پروګرام په جنوبي او مشرقي برخو کې د تیزی سره ځکه نه دی روان چې جنګیالي پر دې یریږي که وسله وغورځوي نو طالبان به د دوی نه او د دوی د کورنیو نه بدل واخلي. د دې چارو نه خبر یو بهرني ډیپلوماټ وایي چې هغه وخت به په دې لړ کې پرمختګ وویني کله چې په دې لړ کې سیاسي عمل په مخ روان شي، خو د هغه په خبره د دې لپاره ضروري ده چې د پاکستان سره دی عمل دی.
ملیحه میرزاده وا چې د نړیوالو رسنیو د مقالو غټه کې دلته وړاندې کړ. امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز بیا په خپل یو مقاله کې لیکي چې له هغه وروسته شکونه زیات شوي چې په پاکستان کې د بمونو کارخانې تر عملیاتو لمخه خالی کړل شوي دي. بوریوال کاکړ د مقالې مهم ټکي درته وړاندې کوي.
ورځپاڼه لیکي په روانه میاشت کې په پاکستان کې په دویم ځل د بمونو کارخانې له هغه لږ وروسته خالی کړل شوې چې د امریکا د استخباراتي ادارې چارواکو د دې کارخانو د شتون په اړه د پاکستان امنیتي ځواکونو ته معلومات ورکړل. د ورځپاڼې په لیکنه تر عملیاتو لمخه د دې کارخانو خالی کېدنې په دې اړه شکونه رامنځته کړي دي چې داسې استخباراتي معلومات له اروپکو سره شریکول کیږي. نیویارک ټایمز لیکي په تیره میاشت کې څلور ځله داسې وسو خو دا تر اوسه نه ده څرګنده چې د دې کارخانو د خالی کولو سبب د استخباراتي معلوماتو په ارادي توګه او یا په غیر ارادي توګه افشا کېدل دي او یا وار لمخه ټاکل شوی وه چې په دې وخت کې به خالی کول کیږي. خو دې کار د امریکا د کانګرس غړي دې ته پارولې چې پاکستان په دوه مخې تورن کړي، یعنی له یوې خوا له امریکا څخه د ترګري د مخنیوي لپاره پیسې ترلاسه کوي او بلې خوا ته بیا په خپل خاوره کې له فعالو ترګرو ډلو سره اړیکې ساتي. ورځپاڼه لیکي په پوځي او استخباراتي چارو پو د کانګرس د دې غړو څرګندونې د پاکستان او امریکا ترمنځ د بې باورۍ تازه نښې دي. د امریکا د کورنیو استخباراتي چارو د کمیټې مشر سینیټر مایک روګرز په تیره اونۍ کې د پاکستان له دورې وروسته د یکشنبې په ورځ د سی بی ایس ټلویزیون په یو خبرونه کې وویل، زه پاکستان ته د خپلو تیرو سفرونو په پرتله دا ځل ډیر ناهیله یم. سینیټر مایک روګرز په دې اړه ژوره بې باوري وښودله چې ګواکې د پاکستان پوځ او جاسوسي اداره ایس ای له افغانستان سره پر پوله په پاکستاني خاوره کې د ترګري پر ضد جګړه کې د امریکا پوره ملګری دي. ورځپاڼه د هغه له خولې لیکي پاکستان باید په دې ځان پوه کړي چې په ترګرو کې شنهسته او د ایس ای ځینې عناصر د طالبانو او القاعده له عناصرو سره د خواخوږۍ په درلودلو سره د بې ثباتۍ راوستلو یو خطرناک لوبه کوي. نیویارک ټایمز لیکي له مایک روګر سره د پوځي خدمتونو د کمیټې مهم غړی سینیټر جان مکین هم ملګری و. ښاغلی مکین وویل په دې ټوله مسله کې تر ټولو د اندېښنې وړ خبره دا ده چې پاکستان له طالبانو او حقانی اروپکي ډلې سره اړیکې لري او د هغه په خبره د پاکستان او امریکا ترمنځ د باور د پرځای کولو لپاره به پاکستان پوره ګامونه پورته کوي. ورځپاڼه په پای کې لیکي د پاکستان او امریکا ترمنځ بې باوري له هغه وروسته لا پسې زیاته سوه چې د پاکستان د پوځ استخباراتي ادارې سی آی ای ته د اسامه بن لادن د کور په اړه د معلوماتو ورکولو په تور کې تر ډیر سو زیات کسان ونیول.
بوریوال کاکړو چې د نیویارک ټایمز د مقالې مهم ټکي درته وړاندې کړل. ترنو اوریدونکو اوس هم د اونیز پروګرام د پیغلو او ځوانانو رغ وړاندې کول وخت را رسېدلی دی. دا پروګرام ساسو لپاره اسرار عالم مومن تیار کړی دی.
ګران اوریدونکو، پروګرام د پیغلو ځوانانو غږ کې د خپل کوربه اسرار عالم مومن سلامونه مني. دې پروګرام کې به واره چې په بونو بورډ کې پوزیشن ترلاسه کوونکي زده کوونکي څومره خوشاله دي او د راتلونکي لپاره څه منصوبې لري. د پیښور یونیورسيټي د 15 او 14 جمعه زده کوونکي وایي د دوی کورسونه نه دي پوره شوي او امتحانونه دي وزنډول شي. او په دې به هم خبر شي چې د جنوبي وزیرستان ځوانان بدامنۍ څومره اغیزمن کړي دي او د کورمی ایجنسیز زده کوونکي څه غوښتنې لري. په روانه میچ کې د بونو بورډ د نهم او لسم امتحانونو نتیجې اعلان کړې. کوم زده کوونکو چې پوزیشن ترلاسه کړي هغه ډیر خوشاله دي او وایي چې د دې کامیابۍ تر شا د هغوی خپل مهنت او د مور پلار دعاګانې دي. نور تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورت کې اورو.
د بونو بورډ کنټرولر پروفیسر اکرام الله خان د وینا تر مخه په 2011 کال نهم او لسم ټولګي ازموینو کې ټول 3498 شاګردانو برخه اخیستې وه چې پکې په مجموعي توګه 25,840 شاګردان په 80% نتایج سره پاس شوي دي. په ساينس ګروپ کې د خانو ګرلز ماډل های سکول لکی مروت نه فرا فلک چنه سوا درې سلويخ نمبر اخستی دي. مشال ریډیو ته وي چې د مور پلار د یو مسکا د پرایش په ورځ مهنت کړي وو او نن ډیره خوشاله ده چې د مور پلار په مخونو باندې ا مسکا وویني.
پرنسپل چې کوم موږ دو انکرېج کړو ما ابو چې دا ابو مدور زیات خوشي چې په موږ باندې ما فرندز کوم ما دواګانې کولې مختلف خطه پک داسې ورځ هر چا باندې راولي چې زغ په چې خپل وطن خپل قوم خپل خلک یې غو مدد وکړ.
په دویم پوزیشن باندې محمد ارسلان وای چې د هرې کامیابی لپاره مهنت شرط دی.
مهنت او دعا دنیا کې داسې شیزونه دي چې په دې باندې ټوله دنیا قائم ده.
عائشه اقبال چې په ساينس ګروپ کې دریم پوزیشن اخیستی دی وایي چې د دوی په کامیابی کې د خپل مهنت سره سره د استادانو مور پلار او په خاصه توګه د نیکه پروفیسر رحمت الله در صاحب ډیر لاس دی.
اول اول خوښته شکر ادا کوم ډیر زیاته ډیر زیاته خوشاله مختبه ان شاء الله دینه زیات امپروف کوم او دا شوق چې دې پوزیشن واخلم اما ونن واخیست دوه خواهش می پورا ک دې باندې ډیر فخر محسوسم.
پارس ګروپ کې د شمالي وزیرستان ایجنسی نه اول پوزیشن اخیستون کې یعقوب رحمان چلوړې دینی زده کړې هم کړې دي. مشال ریډیو ته وایي چې د دینی علومو سره سره دنیوي او جدید تعلیم د وخت ضرورت دی.
یو اسلامي مدرسه شه مدرسې پهلې پوزیشن مې ده دا انده پر عوام د کوشش کړي ان شاء الله مختلوړ جامع عثمانیه پېښور نامو افتا کورس کړي دا او ور سره سره مې دې سره بیا سکول تعلیم جاری وساتلو هغه کې دا نن دې مرحله تر ورسېدل.
د بنو بورډ 2011 کال نتایجو په اړه د بنو بورډ کنټرولر پروفیسر اکرام الله خان مشال ریډیو ته خپل تاثرات صدا سي وړاندې کوي.
دي چې دا کم پوزیشن رال فرست سیکنډ ترډ دا صرف او صرف د دې مهنت او دا استادانو مهنت نتیجه او چې څوک مهنت کوي نو دا غي مهنت چرته هم ځای نه ځي کچا چرته خواري وکړه او د خپل استاد او د خپل والدین په هدایتو باندې درست او استوار لاړل نو کامیابی به د دې مخ کې. دا 2008 نه چې زه راغلی دا الله لوی کرم دی چې هر نوی کال باندې ماته نوې کامیابی حاصله شي.
روانه میشته په شپږمه نیټه په پیښور یونیورسيټي کې د 15 او 16 جمعه زده کوونکو مظاهره وکړه. د دوی غوښتنه وه چې د جولای میشته په 4مه نیټه د ټاکل شوی امتحانونه وځنډول شي ځکه چې د دوی په وینا کورسونه لا هم ډیر پاتې دي. د زده کوونکو مشالې ډیر سره د خپل غوښتنو په اړه ویل
تمانو امجد خان دې زه د پښور یونیورسيټي جرنالیزم فائنل ایئر سټوډنټ یم او موږ نن ټول سټوډنټانو دا فیمیل او میل ټول راوتی په دې سلسله کې چې زمون کورسونه پوره نه دي او ایگزام راته 4 جولای باندې کې خو
زمانو محمد اقبال دې زه ماستر سټوډنټ یم زمون د احتجاج دې پر راځي چې وای چانسلر یا د یونیورسيټي تنظیم یا د ایگزامونو چې کوم ټایم دی 4 جولای دا ډیلی کی ځکه چې دسمبر نه زمون کورسونه شروع شوي دي او د نن مخکې تقریبا جولای په اینڈ کې اگست کې ایگزامونه شروع شوی دي. د پیری دوی په دوا کلا کې 38 دن ایگزام را مخ کې
کله چې مشالې دو په دې اړه د پیښور نوستری د وایس چانسلر د دفتر یو چارواکي سره خبرې وکړې نو هغه ویل چې دا مسله به د طالب علمانو په موجودګۍ کې د وایس چانسلر سره په غونډه کې راپور کړی شي. ولې د پیښور نوستری زده کوونکي وایي د دوی مسله تر دې دمه نه ده حل کړی شوی. د ترهګرین اغیزمنه شو د ملکند او اف ار یعنی مو بندوبستی سیمو ځوانان وای د قبایلی سیمو د پرمختګ اداره اف ډی ای لخوا د دوی سره شوې جمنې نه دی پوره کړی شوی. دوی د اف ډی ای نه څه ګیلې لري په دې اړه اورو د مشالې ډیو خبريالي انیسا اجمل دا رپورت.
د ترهګرین ځوانمن د قبایلی سیمو اف ار او ملکند ډیویژن سره تعلق لرونکي ځوانانو ته د اسلام آباد کنستراکشن اینڈ ټیکنیکل ادارې کې د قبایلی سیمو لپاره د پرمختګ اداره یا د اف ډی ای لخوا په مختلفو مدونو کې تربیت ورکړي کیږي. خود دې ځوانانو دا وینا ده چې هغه سره چې د اف ډی ای لخوا کومې وادي شوې دي هغه تر دې دمه پوره شوې نه دي او دغه ځوانانو ته په هاستل کې مناسب سہولیات هم نه ورکړي کیږي. په دغه ادارې کې تربیت اغستون کې وزیرستان سیمې سره تعلق لرونکو انعام الله مشال ریډیو ته د خپل ستونزو پاړه سداسي ویل.
اول خدا چې زمونږ چې کوم هاستل ډیر خراب دي تر کې د خوراک کا کم داسې بندوبست نشته چې ځوانان دې هغه لپاره چې کوم د تربیت کومې وادي کړې شوې چې دلته کوم خلک دي هغه
بلخوا په دغه اداره کې یو بل تربیت اغستون کې ظاهر الله مشال ریډیو ته وی چې د اف ډی ای لخوا هغه ته مناسبه سہولیات ورکړي کیږي.
د
دې ځوانانو د خبرو پترس کې چې کله مشال ریډیو د اف ډی ای ټریننګ کوآرډینیټر طاهر احمد نه وپوښتل نو هغه ویل چې دا وخت د قبایلی سیمو اف آر او مالکن ډیویژن سره تعلق لرونکي تقریبا 3.5 ځوانانو ته په مختلفو مدونو کې تربیت ورکړی کیږي او هغه ته وظیفې یا سکالرشپ هم ورکړی کیږي.
دا د جیکب کولیبریشن باندې استابلیش شوی دی او د هغه کې چې زموږ فاټا ټریننګ ورته موږ را لېږل اوس سره ملاکن ډیویژن والا هغه هم ټریننګ کوي. کې په سی ټی ټی آی کې زموږ تقریبا 340 سټوډنټس دي. په دې کې موږ دوی ته اکوموډیشن ورکو پلس ټرانسپورټیشن ورکو او فوډ لانډری دا فیسیلیټی پرووایډ کوو او پاغه سره موږ 2000 روپے ایز ا پاکټ منی ورکو.
طاهر احمد وایي چې پراتلونکي وخت کې ایف ڈی ای د غزوانانو ته د ریډیو جرنالیزم تربیت ورکولو هم اراده لري.
موږ دا یو خپل پروپوزل لیګل لري چې دې کې موږ ریډیو جرنالیزم پروګرام دغه کو په هر ایجنسی کې د غوي خپل رپورټینګ هغه لکاني چې کم لوکلی هغه ته خپل بیسیک پرابلمز پته دي، هغه ته خپل ریسورسز پته دي چې موږ په دې ایجنسی کې څه اندازه لري.
طاهر احمد زیاته کړه چې د کال 2009 نه تر دې دمه د ایف ڈی ای لخوا د فاټا او ایف آر قریبا 3.5 ځوانانو ته په مختلفو مدونو کې تربیت ورکړی شوی دی.
په جنوبی وزیرستان کې د ډیر مودې راهیسې بدامنی روانه ده. د دې سیمو زیاتره ځوانان د کډوالۍ ژوند تیروي. دا ځوانان که یو خوا د تعلیم نه محروم دي نو بل خوا د ژوند یو شمېر سهولیات هم نه لري. دا چې په جنوبی وزیرستان کې رواني بدامنی د دغه سیمې ځوانانو په ژوند څه اغیز کړی، په دې اړه ورو د سیلاب مسعود دا رپورټ.
پدیر اسماعیل خان کښې د سویلي وزیرستان داسې په زرګونه قبایلي طالب علمون موجود دي چې کوم د طالبانو په خلاف د رایې نجات اپریشن په وجه د خپلو پلارانو او میندو سره د کډوالۍ ژوند تېروي. د جنګ په وخت دا طالب علمانو څه لیدلې کتلې او دا وخت دوی څه احساسات او جذبات لري؟ د ځنې طالب علمانو خبرو ته غوږ ونیسئ.
د مون حافظ الله دی. وزیرستان چې کله جنګ و جنګ نه بعد موږ روغلي دي راته موږ باندې ډېره سختۍ تېره شوې دي. وراته ډېره تبوي وه مشور و تو به راز دل جړت تیارې و ماشين ګن نه وی طالبون وی فوجون وی ټول اړ جو دغه شو شرابا و نو د کورنا و تاش وی او کوټا شو باندې نوست خالی و داسول کول چې یالا تو پر رخ سلامات وبسه.
همونم د جنگ ز سپوبل سکول شه سواګې پښ پرشم کلاسې پو جنگ ولا ګدو دغه په وجه سره مو دوا کلا سبا کن زیا شه ترسته چې زدارا تنګ مو بد سکول شه دخل او کلا ان شاء الله زو یو زوی تارا.
همونم سلمان مسعود دای په چالو آرام شه سبا کې آیا د میجا په سکول جټ بمباری وکړه کول یډان کو دغنا ورسته سخت جنگ ولاګه دا میژن ډی ای خان تاروخ للی وز دلا ته سبا کی آیا هو چې په کلاس شه نوستو هغه جټ جوزینا اور بمباریا کلا کلا رو پزړه شي چې د میش سکول یړ انکړای ما.
همونم د شاید خان په شپږم کلاس سبا کې یو پورا تم سبق و یو جنگ ولاګه دا سبا کر نه پوت شو او بیا ډیر تاروخ او دلا ته وس په شپږم کلاس لاګیا سبا کی آیا دا دوا کلام چې زایا سه دی غارمون کا
دا دې طالب علمانو په باراک شه می چې د سیمې یو تعلیمي ماهر پرنسپ صالح محمد نا پښتنا وکړه هغه وویل
د مسجد کوم ډیر نقصان وشو خو په ټول نه زیات نقصان تعلیمي غټ نقصان ورسېده. هغه ورور کې په منډه روغ له لغې نه خپل تعلیمي سلسله ختم شولا او ډیر کم ورکی وچ هغه له تاسو نه د ملال شو دغه ورکی ولتا د ټوټه بمبارې د جټ جزي بمبارې ولې کله چې هغه دې په ځین شي نه ښاک شو کله او دغه نه ښه ختمه ول کتي نه میه ختمه نه کی د بیا د دوی له امن د پورا یو چیلنج راي زه ټول د نیت د رسول په او د درخواست چې دې دا خصوصا په کورورا په عربی سندینه دغه علاقې ته ورکی چې ولته ایجوکیشن د چکی میدارې وي چې هغه فعال شي.
اجازه دې چې د طالبانو په خلاف د رای نجات پرشن پواجا د سویلی وزیرستان مسعود قبالیانو په سیمه کې څلور سوه تعلیمي ادارې بند او درې څلوېښت زره طالب علمون بې ځایا شول چې کوم د دې ادارو آبادولو سیمه ته واپس تللو او هلته یو ځل بیا خپل تعلیمي سلسله جاري ساتلو غوښتنه کوي.
د کورمی جنسی د ځوانانو ټولګي یوت اف پاړه چینار او دغه سیمې زده کوونکو د حکومت څخه غوښتنه کړې چې دوی ته د ټولې لارې پرانستل شي چې دا رنګ د دوی خپل کورونو ته تلل راتلل ممکن شي. مشالې دو سره په خپلو خبرو کې ځینې د سکول ماشومان وای ډېر موده وشوه دوی له خپلو کورونو سره نه دی ملاو شوي.
زما نوم زاهد حسین، زه دینه کې سبا کې یم کلاس 8 کې. زه ما تعلق ملانی سره یو کال کې ګم خونی والا سمیلو نه شو موده غوړ سیمولیا ری خلاص یو خونی والا سمیلو شو.
ما نوم که سره بوز دینه کې سبا کې کله کرا هیله زه دای ته سیمولیا ری خلاص کې سپوري یو کول وشو سپوري مور څنګه ملاو.
همدارس د کورمی ډیویژن سره یو بل ځوان مشالې ډوتا صدا سی ویل
دی حکومت زموږ کوم سره وعده کړی او بل خصوص وزیر داخله رحمان ملک صاحب کوم سره وعده کړی 48 غنډو کې روډ پلو هغه وعده تر اوسه وفا نشوي مو سټل احتجاج باندې یو او د زموږه کمټمنټ د سوبر زموږه مسلې چې دی هغه حل نه شي نو ته هغه پوری به زموږ احتجاج مختلفو شکلو کې او مختلفو رنگ کې شروع
کله چې مشالې ډو د کورمې ایجنسی د ځوانانو او زده کوونکو دغه غوښتنی هم دغه سیمه سره تعلق لرونکي د کامی اسمبلی غړي ساجد حسین توري په وړاندې کې خو دا نو هغه ویل
مېن چې درس د حکومت خو سره مدلل مې سره هم دردي لري کنه نور مطلب ته حل ځلې خپل طرف نه مشته مو خپل سورس باندې لګیا یو څه طریقې سره یې هغه موږ مطلب ریکور کو مو په ګورنر صاحب سره ملاقات او شو ګورنر صاحب د خبرې مطلب مو ته یک هندني راکړه چې ان شاء الله زړ په زړ موږ راغړو بیا جرګه لګا په خبر تا کور کوم 11 کور کې جرګه کیږي په جرګه کې بنا فیصله کیږي ته بس دین آباد مطلب درې مو د روډ څو کولوال لري دا زر نظر به شروع کوو کې ان شاء الله تاریخ ډیسایډ کیږي څومره خلک زیرا زی هغه ته پروټیکشن حکومت ورکړي
یاد دی چې په کورما ایجنسی کې د 13 کلونو راهیسې د بدمنې لوجه اکثره لاري وخت نا وخت بند وي چې لوجه د دغه سیمې ځکهونکې نشي کولای چې خپل کورونه ته لاړ شي اردوونکو همدې سره د پروګرام پیغلو او ځوانانو غږ وخت سره رسی کته سه هم جون کې څه لاسته راوړنې کړې وي او یا ځوانان او پیغلې کوم ستونزې لري نو موږ به تاسو اواز نړۍ ته وړاندې کوو زمنګ د پیغام ریکارډ کوونکی ماشين شميره ده 00420221212141. همدې سره د پیغلو او ځوانانو غږ پروګرام کوربا اسرائیل مومن ته اجازه ورکړي د الله پامان. Thank you.